د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د غوايي استور 15 د اپریل 15مه، د روزي مبارک میاشتې 14مه. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دوحه کې د قطر د صدر اعظم لمرستیال او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره وکتل. په دې اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو ټکو خبرې وسوي چې دواړه خواوې لا نه دي ورباندې سلا سوي. دواړو لورو ژمنه کړې چې د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه په ګډه کار کوي چې د هوایي ډګرونو فعالېدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړې چې په تورخم او نورو سیمو کې ایثار پاتې دي. د سفارت په خبر پاڼه کې نن راغلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایثار افغانان د اپریل تر 9مې د تذکرې په وسیله افغانستان ته سفر کولی سي. د راپورونو پر اساس دمګړې په پاکستان کې ګڼ افغانان ایثار پاتې دي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د دوی د ستنېدو مخه نیسي. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وی په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بي سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي. د ادارې پرون په خپل ټوئیټر حساب کې لیکلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خوړه نه لري. د ملګری ملتونو دغه ادارې غوښتنه کړې ده چې افغانان باید هیر نه کړای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي. روټرز خبری ایجنسی ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه وکړه. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیې له کله چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی، له کله چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنګي وړتیاوې اغېزمنې کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې یو ساعت خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای شئ. که څه هم د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی، طالبان وایي چې دغه ډله ځپل سوي ده.
په مسجد کې یو چاودنه، په مکتب کې ماین غورځول، او دغه په ګلدان کې بم کېښودل د خپل د ماتو د کمزوري علامه.
د ازادي راډیو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د روژې له پیله په بېلابېلو پیښو کې تر 1500 زیات ملکیان وژل سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي تذکره لرونکي افغانان کولی سي د اپریل تر 9مې خپل هیواد ته ستنې سي. ګڼ کسان په دوړو لوریو کې راګیر پاتې دي.
ټول ګیر دي، مور هم ګیر دي، ورور هم ګیر دي، ټول ګیر دي، ورندار هم ګیر دي. مخوا راځي تور غم پور دي، بیګش پی تیرې بیرته واپس جلال آباد ته ځي.
په فرانسې کې د ولسمشری انتخابات هم تعقیبوي چې ایمانویل ماکرون یو بیا ګټونکی اعلان شوی دی. د خبرونې دویم نیمایي کې د لوبلو میدانه او تاندې څنګه ونیز پروګرامونه خپرېږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. که څه هم د داعش خراسان څنګه په مزار شریف کې د خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې سته، د طالبانو حکومت بیا وایي چې دغه افراطي ډله تر ډیره ځپل سوې ده. د طالبانو یو ویان دا خبره داسې مهال کوي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې د شیوګانو پر یوه جومات د داعش ډلې لخوا په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سول او 9 نور ټپیان سول. د دې ترڅنګ هم د تیر اونۍ په کابل، کندز او ځین نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې، بریدونه او چاودنې وسوې چې د ځینو مسؤلیت چا نه دی منلی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې له روسیو څو خونړیو بریدونو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان یو مقام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش ډله په دغه هیواد کې جدي ګواښ وګڼي. خو طالبان په ټینګار سره وایي چې دا ډله یې ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نو بیل شکه چې داعش مات سوی او له پښو غورځېدلی. خو په مسجد کې یو چاودنه، په مکتب کې ماین غورځول، او دغه په ګلدان کې بم کېښودل د خپل د ماتې او د کمزوري علامه ده. داعش په هیڅ کې کوم جبهه نه لري، کوم حضور نه لري، کوم ثبوت یې نشته.
ښاغلی مجاهد مخکې هم په څو ځلي دا خبره ازادي راډیو ته کړې وه، خو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې له خونړیو بریدونو او چاودنو وروسته چې په مزار شریف ښار کې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان ومنه، د دغې ډلې د فعالیت په اړه بیا اندېښنې پیدا شوې. له دې برید وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش په افغانستان کې د یو جدي ګواښ په توګه په پام کې ونیسي. مخکې بیا د امریکا د مرکزي قمندانۍ د قمندان جنرال فرانک میکنزی په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړې وه. په مزار شریف ښار کې د پنجشنبې د ورځې چاودنه چې د شیعهګانو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه یو دېرش کسان پکې ووژل شول او نوي تنه نور ټپیان شوه. وروسته طالب چارواکو وویل چې د دې برید طرح کوونکی عبدالحمید سنگریار مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې د خراسان څانګې والی نیولی دی. د دې ترڅنګ همدا تېره اونۍ په کابل، کندز او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نامنې پیښې، بریدونه او چاودنې شوي چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی.
که څه هم د داعش خراسان څانګې په مزار شریف کې د خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې سته، د طالبانو حکومت بیا وایي چې دغه افراطي ډله تر ډېره ځپل سوې ده. د پوځي مسایلو له تحلیلګر محمد رادمنش څخه مې پوښتنه وکړه چې آیا داعش ډله واقعا ځپل سوې؟
ډېر عالي ده، چې د منځه تللې دی. عملا موږ په افغانستان کې وینو چې وضعیت ورځ تر بلې په خطر کې دی او تعدیدات رامنځته کېږي او هر ورځ د خلکو تلفات رامنځته کېږي. نو دا معلومه ده چې په افغانستان کې ځینې هغه ګروپي تروریستي ډلې چې د تاجکستان، ازبکستان او چچین او همدارنګه د پاکستان د طالبانو له طرفه نه دلته رامنځته کېږي، د تشویش وړ دی.
که څه هم په کور دننه د طالبانو په وړاندې نارضایتي په زیاتېدو ده، د داعش ډلې د فعالیت په اړه د سیمې هیوادونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې تر څنګ تېر حکومت په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې د څه باندې شلو افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښولې وه. څه فکر کوي چې دغه نورې ډلې اوس هم فعالې دي او کوم ګواښ پېښولی سي؟
په افغانستان کې دو ویشت ګروپونه دي چې اوس هم فعال ده. خپله تحریک طالبان پکې پوهېږي چې دلته په افغانستان کې تروریستي ډلې ډېر زیات دي. مخکې تاسې په خوست کې په کونړ کې تاسې ولیدل چې د پاکستان له طرفه نه بمبارد شول. بمباردونه دا شخړې چې په نیمروز او هرات سرحداتو کې رامنځته شوې ده، معنا یې دا ده چې په افغانستان کې تعدیدات اوس هم شته او دا خبره چې طالبان دي چې افغانستان کې د داعش ډلې د منځه تللې، دا فکر کوم چې دا معنا یې دا کې چې دوی خپله دا مسایل رامنځته کړي، لکه چې دوی په وزارت داخله په قرارګاه کې یو انتحاري کنداک رامنځته کړی دی او دا انتحاري کنداک د څه دپاره په یو کشور یا په یو هیواد کې چې یو نظام دغسې خبرې کوي، دا معلومداره ده چې دوی په دا مسایلو کې تل ثابتېږي. دغه ډلې چې اوس په افغانستان کې په نامه د استشهادي او انتحاري کنداک دي، په دغسې مسایل پلان کوي او اجراکي له ورایه ښکاري چې په افغانستان کې هم تروریستي ډلې دي او هم د طالبانو ځینې ګروپونه په افغانستان کې خپله دغسې مسایل یا دغسې شخړې رامنځته کوي.
ډېره مننه. د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو سره د سبسویو شمیرو او راپورونو له مخې د روژې میاشتې له پیله په افغانستان کې په بېلابېلو پیښو کې له 115 زیات ملکیان وژل سوي او تر 218 زیات نور ټپیان سوي دي.
د خپل ځوان ورور د وزل کېدو کیسه کوي. د علي اصغر سروري ورور محمد حسین سروري 33 کلن و چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې په یو جومات کې په 14 کې ووزل سه.
د جومات مخې ته یو وړه غرفه درلوده. د خلکو موبایلونه یې جوړول. له هماغه کوچني کاروبار یې خپلې کورنۍ ته حلال روزي ګټله. تل به یې په جماعت لمونځ کاوه. په هغه ورځ چې جومات ته ولاړ نور یې موږ غږ ونه اورېده.
علي اصغر وایي محمد حسین یو 15 کلن زوی درلود او یوه میاشت وروسته به یې په کور کې بل ماشوم هم پیدا سي چې له پلارنۍ مینې به بې برخې وي. تېره پنجشنبه د غوایي میاشتې په لومړۍ نیټه په مزار شریف ښار کې د شیعه وګړو په یو جومات کې د لمانځه پر مهال په 14 کې د محمد حسین په ګډون 113 تنه ووژل شول او 90 نور ټپیان شول. د دې پیښې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د دې پیښې په ګډون په روزه میاشت کې په بېلابېلو نورو پیښو کې هم ډېر شمېر ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. ازادي راډیو سره د ثبت شویو شمېرو او راپورونو له مخې د روزې میاشتې له لومړۍ ورځې تر 40مه په افغانستان کې پر عامو خلکو چاودنو، بریدونو، بمباریو او مخامخ ډزو کې له 115 زیات ملکیان وژل شوي او تر 288 زیات ټپیان شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې له هرې پیښې وروسته د طالبانو حکومت او د پیښو په سیمو کې رسمي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي او ازادي راډیو یې په اړه وخت په وخت راپورونه ورکړي دي. د یادونې وړ ده چې په دې شمېرو کې پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستان د پوځ له لوري په هوایي بمباریو کې هم تر 6 ملکیان وژل شوي او 21 نور ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دغه شان هغه پیښې هم پکې شاملې دي چې په خپله د طالبانو لخوا خلک پکې وژل شوي چې وروسته د دوی د چارواکو لخوا تیروتنه ګڼل شوي یا یې په اړه د څېړنو ویل شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ازادي راډیو د خبریالانو له فلم پاتې شمېر هم که موجود وي شریک کړو. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان مرستندویه ادارې یونما د رسنیو برخې او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی دا تاییدوي چې په بېلابېلو پیښو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي، خو خلکو ته د دوی د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
ولسته د امنیت د ټینګېدو پوره اطمینان ورکوو. موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ کوښښ کوي او هڅه کوي تر څو د هیوادوالو امنیت وساتي.
طالبان وړاندې هم د خپل حکومت د پیل په ورځو کې په ټول افغانستان کې خلکو سره د امنیت د ټینګښت ژمنې کړې وې، خو په دې وروستیو کې د تیر جمهوري نظام په شان پر عامه ځایونو بریدونه زیات شوي دي چې وروستۍ هغه په کابل، کندز، مزار شریف، ننګرهار، خوست او کونړ ولایتونو کې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ غړی ماهر مومند د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د افغانستان اوسنی حاکم نظام د خلکو د فردي امنیت د ساتلو په برخه کې پاتې راغلی.
دغه اواخرو کې چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خلکو ژوند ته خطر پېښ شوی دی او خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، په دې معنی ده چې دغه حاکم نظام په دې کې کم راغلی دی.
د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د دغو خونړیو بریدونو په تړاو د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو او بېلابېلو نورو نړیوالو ادارو او چارواکو هم اندېښنې او غبرګونونه ښودلي دي.
په نورستان کې چارواکي وایي چې په یوه ترافیکي پیښه کې 2 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا هم د موضوع تفصیل.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو غوښتل چې له نورستان څخه کونړ ته لاړ شي، خو د واما ولسوالۍ مربوطاتو کې نن سهار موټر له سړک ښویېدلی دی.
متاسفانه دغه د کوردر نه چې واوړې دغه ګاډی ښکته خطا کړی دی، په هغې کې 3 کسان په شهادت رسېدلي دي، 15 کسان زخمیان دي. 2 کسان شدید زخمیان دي. وایي زور ولسوال د احمدشاه مولا چې به زور امنیه قمندان استخباراتو مدیر هم ورسره دی، اوس نوی تعین شوی دغه 3 کسان په شهادت.
حق بیان وایي چې پیښه د سړک تنګوالي او کنډو کپروالي له امله رامنځته شوې ده. د هغه په خبره چې د نورستان ډېری سړکونه کنډو کپر او تنګ دي، چې اکثر وخت پکې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
د پکتیا د څمکني ولسوالۍ قومي مخورو، دینی عالمانو او ځوانانو نن په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به د دود سوي ولور اندازه راکموي. دوی وایي چې د ولور لوړې اندازې کورنۍ له بېلابېلو ستونزو سره مخامخې کړي او ځوانان یې د ولور د ګټلو لپاره کلونه کلونه په بهرنیو هیوادونو کې مسافرۍ ته اړ ایستلي دي. د څمکني ولسوالۍ یوه مدني فعال رحمت الله هیوادمل د دې مشورتي غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د څمکني ولسوالۍ د بېلو بېلو قومونو قومي مخاورو مشرانو علماء کرامو متنافذینو د ولور پاړه په دغه غونډه کې خبري وشوي په یو واس ټول خلکو دغه وختنه د موجوده نظام څخه هم دغه وچی څومره چې زر کېدل شي په دغه موضوع باندې کار وشي تر څو ځوانانو په دغه برخه کې له انحرافاتو څخه منع شوي وي او له هغې وروسته به په ډېر نږدې راتلونکي کې په دغه باندې عملي کار کېږي.
د مندخیلو قومي مشر میرګل ویلي چې نظر داسې و څو د ښځې ولور 300,000 افغانۍ وي، خو مشرانو د ولسوالۍ مسؤولانو ته وویل په 300,000 افغانۍ نن سبا د واده لګښتونه نه پوره کیږي او په دې اړه پر پریکړه دې بیا کتنه وسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ په څو شیبو کې به نوریاس نوري د راپورونو په بل ټولګه کې ساسو ملتیا کوي. اوس یو نړیواله مسله څېړو. د فرانسې ولسمشر وایي د خپلو خلکو د اتحاد لپاره به هڅه وکړي. ایمانویل مکرون تېره شپه د ولسمشرۍ ټاکنو له ګټلو وروسته په خپله وینا کې دې ټکي ته اشاره وکړه. مکرون که څه هم په څه باندې 50% رایو بریالی سوی، خو سیالۍ ښي اړخې توندلارې سیاستوالې څه باندې 40% رایې خپلې کړې دي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ایمانویل مکرون په تیرو شلو کلونو کې تر ژاک شیراک وروسته لومړنی ولسمشر شو چې د دویمې دورې لپاره د فرانسې جمهور رئیس ټاکل کیږي. هغه چې خپلې سیالې مارین لوپن ته ماته ورکړه، بیګای له ټولو فرانسویانو د مننې تر څنګ وویل د هغو خلکو اندېښنې هم ځوابوي چې مارین لوپن ته یې رایه ورکړې یا یې هیڅ رایه نه ده کارولې. مننه ګرانو ملګرو، ګرانو وطنوالو، دلته پاریس، فرانسې ګوټ ګوټ او بهر کې له ټولو مننه. زه پوهیږم چې زموږ ګرانو هیوادوالو ښي اړخ افراطي ته رایه ورکړي. د هغوی غوسه او خفګان چې بالاخره باید شوه هغوی بل چاته رایه ورکړي هم باید ځواب شي. دا به زما او زما د شاوخوا کسانو مسؤلیت وي. مکرون دا ژمنه هم ورکړه چې را روان 15 کاله به یې د تیرو 50 کلونو تکرار نه وي، بلکې د غوره 50 کلونو دوره به وي چې پکې به خلکو ته په خدماتو تمرکز ولري. ګڼو اروپایي مشرانو د ایمانویل مکرون له بریا چې د فرانسې او اروپایي ټولنې ترمنځ د نږدې اړیکو پلوی دی هرکلی کړی او هغه ته یې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په یو ټویټ کې مکرون ته مبارکي ورکړې او ویلي دي خوشحاله دی چې له هغه سره کار ته دوام ورکوي. د اروپایي پارلمان مشر برتا متسولا د مکرون بیا ځلی ټاکنه د ستایلو وړ بللی او ټینګار یې کړی چې یوه پیاوړې اروپایي ټولنه یوې پیاوړې فرانسې ته اړمنه ده. د فرانسې ګڼو مخالفو ګوندونو هم مکرون ته رایه ورکړي څو د مارین لوپین د بریا مخه ونیسي. د کیڼ اړخي رادیکال ګوند مشر ژان لوک ملانشون ویلي مېرمن لوپین ماته وخوړه، فرانسې په ښکاره هغې ته د خپلې راتلونکي لور سپارلو ډاډه وکړه او دا زموږ د خلکو د یووالي لپاره ډېر ښه خبر دی. ښي اړخي افراطي سیاستواله مارین لوپین تر ډېره له اروپایي ټولنې او ناټو سره د فرانسې د اړیکو د کمولو او په دننه فرانسه کې د هغې په خبره د پراخ بدلون په لټه کې وه. هغې په دې وروستیو کې د فرانسې په کلیو ښارګوټو کې د ګڼو خلکو پام ور اړولی او څه باندې 40% رایې هم ګټلې. لوپین که څه هم خپله ماته ومنله، خو ویې ویل چې خپلې سیاسي مبارزې ته به دوام ورکوي او په جون کې به چې د فرانسې پارلماني ټاکنې کیږي د مکرون په وړاندې سیالۍ ته راووځي. اغلی لوپین په خپلو ټاکنیزو کمپاینو کې ویلي و چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو لخوا د ټکریو په سر کول منع کړي، د حلالې غوښې قصابۍ بندې او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
دا مویتای لوبیا افغان لوبغاړی فرید تایلندای د خپل ایرانی سیال په وړاندې سیالۍ ته چمتووالی نیسي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې ویلي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په بلخ کې د مویتای سیالۍ پیل شي چې د یو شمېر هیوادونو لوبغاړي به هم پکې برخه ولري. په دې سیالۍ کې به فرید تایلندای د خپل ایرانی سیال په وړاندې ولوبېږي. د یادونې ده چې د افغانستان د مویتای د ځوان لوبغاړي په دې وروستیو کې په نیمروز ولایت کې د ترسره شوو سیالیو په دویم پړاو کې خپل پاکستاني سیال ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتل شو. په لوګر ولایت کې د روژې مناسبت د والیبال پیل شوی سیالۍ پای ته ورسېدی. د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا سیالۍ چې د وري میاشتې په 14 پیل شوی وي نن د استقلال کلنګار په تلولۍ پای ته ورسېدی. د دې سیالیو پایلو به د استقلال کلنګار او پیروزي لوبډلو ترمنځ وشوه چې په پایله کې د استقلال کلنګار لوبډلې 3-0 په وړاندې مقابلې لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې 12 لوبډلو ګډون کړی وو. او د هند په غوره لیګ یا IPL سیالیو کې نن چنای سپر کینګز او پنجاب کینګز لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې د ممبئی په وانکیډي لوبغاړي کې پیلېږي. دواړه لوبډلې په سږني آی پی ایل کې ښې نه دي ځلېدلې. چنای په خپلو اوو لوبو کې دوه لوبې ګټلې او پنجاب هم په اوو لوبو کې درې لوبې ګټلې دي. په سږني آی پی ایل کې تر دې مخکې هم پنجاب او چنای لوبډلې سره مخامخ شوې وې چې یاد لوبه پنجاب کینګز د 450 منډو په توپیر ګټلې وه.
پر روانو لسو دقیقو کې د نوریاس نوری ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه د برخه د موزن نوریاس نوری هر کله کوم. د طالبانو امنیتی ځواکونه چې هر ورځ له خلکو سره مخ کیږي تر اوسه ځانګړی یونیفورم نه لري چې د مسلې یو شمیر کابل خاریان اندېښمن کړي دي. دوی وایي ډېر دغه وسله په لاس امنیتي کسان په سیمه ییزو جامو کې ګرځي چې د اصلي طالب ساتونکو او نورو هغو چې د دوی له نوم څخه په استفادې جرمونه ترسره کوي توپیر ګران کار دی.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې په خبره یې کلونه کېږي آرامي نه ده لیدلې وایي ورسیو کې یو شمیر کسان د طالبانو له نوم ناوړه ګټه اخلي. دوی وایي دا چې طالب نظامیان مشخص یونیفورم نه لري نو له همدې عمله د وسلوالو جرم کوونکو او د طالبانو د نظامیانو ترمنځ هیڅ توپیر نه کېږي. یو تن کابل میشته چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي د نظامیانو لپاره د یو ځانګړي یونیفورم د پیژندنې کارت او یوې مشخصې تګلارې نشتون د ناوړې ګټنې لپاره زمینه برابرولی شي.
د دې احتمال هم شته چې د دوی ځواکونه په غلاو او تښتونو کې لاس ولري. له لونګۍ او جامو سره په سړک ولاړ دي، د خلکو ټلیفون ګوري، وهل ټکول کوي. آیا دوی پولیس دي؟ که هو نو د پولیسو دنده ښاري نظم ساتي او دویم دا چې پولیس یو ځانګړی یونیفورم لري.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شوایي پولیس باید له عادي وګړو سره توپیر ولري. داسې مهال چې د طالب نظامیانو ولسي خلکو ترمنځ دا توپیر نه لیدل کیږي.
د یو غلو داسې کس ترمنځ چې ادعا کوي د خلکو امنیت ساتي توپیر نه کیږي. یو طالب هم ځان ته پولیس وایي، هم د زور ژبه کاروي. لږ تر لږه باید پولیس ځان مشخص کړي. که هر څه موږ سره کیږي وهل کیږي یا هم نور چې هغه پولیس خو موږ وپیژنو او شکایت ترې وکړو.
خدا چې یو نظامی کس یونیفورم نه لري دا څه معنا لري؟ د مخکینی حکومت یو افغان نظامی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مخکینی حکومت کې افغانستان یو نظامی سیستم درلود. د یو سرتیری سلامت او شان د هغه په یونیفورم کې دی. دا هغه څه دي چې د یو سرتیری ډیسپلین ښیي. کله دې ټولګي سره یو پوهنتون، اکاډمي او یا هم بل ځای ته دننه شو ټول راته احترام کوي چې دا یو نظامی دی.
د جمهوری نظام پر مهال یو پولیس افسر چې دی هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي د دې پاړه چې نظامی یونیفورم اغوستل د یو سرتیری لپاره څه پیغام لري ازادي راډیو ته وویل.
یو ټولګه چې نزاکتونه، ډیسپلین او تګلاره په پام کې نیسي د نظافت پیژندنه ده. که نظافت ونه لري، سلسله مراتب نه وي، نزاکت نه وي، د نظامی رتبې مشخص نه وي، داسې یو څوک خپل سری ملیشه ده.
د جمهوری نظام پر مهال د ملي دفاع وزارت د ویان مخکینی مرسیال محمد رادمنش پیوایي په هر نظام کې باید امنیتي او دفاعي ځواکونه نظامی تربیه، یونیفورم او ترخوای نظامی سلیقه ولري.
د ټولو نړۍ اردو او پولیس ځانګړی یونیفورم لري. دا یونیفورمونه د افسرانو، جنرالانو او نورو سره توپیر لري. دا په ټولنه کې مهم دی څو مشخصه شي چې د یو نظامی مسؤلیت د خلکو پر وړاندې څه دی.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد دینی وکو ته په ځواب کې وایي د دوی د نظامیانو پر یونیفورم کار روان دی.
یونیفورم د خیاطانو تر لاس لاندې دی، چې راته تکمیلیږي. چې کله تکمیل شي بیا پروسه دې دغه دی. پولیس او د ځینو نورو پلانونو د امنیتي یو د روزنیز کار هم روان دی. دا روزنیز بهیر هم کیږي نو هغه به بیا یونیفورم سره بیرته استفاده کړي.
مجاهد څو میاشتې وړاندې هم همدا خبره کړې وه. یو شمېر نظامیان په دې باور دي تر هغه چې د طالبانو د نظامیانو یونیفورم مشخص نشي د نورو وسلوالو غلو، انسان تښتونکو او جرم کوونکو سره به یې توپیر سخت وي او تر خوا به یې پلان شوي او غیر پلان شوي جرایم زیات شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریده لیسنگ. او اوس به هم اسمت سروان تا غوک شو چی ده افغانستان پر ده نریوالو رسپانو تا کتن کرده.
ستارز این سترایپس رسپانی پا افغانستان که ده ماشومانو پر بد وضعیت لیکن اخبره کرده. رسپانو وی چی اوس دیرش میر افغان ماشومان دخپلو کورنیو ده دوده برابر ولو مسئولیت پا غاره لری. ورسپانې د یو ماشوم کرزی بلوچ خیل کې سخبره کړې چې نه میاشتې پخوا په لسم ټولګي کې وو. ریاضی، فیزیک، تاریخ او د ښوونځي نور مضامین یې لوستل، خو اوس کور په کور ګرځي او کاغذي دستمالونه پلوري څو د خپلې کورنۍ غړیو ته ډوډۍ پیدا کړي. د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې پر اساس د کرزی بلوچ خیل لپاره ښه ورځ هغه ده چې د نږدې $4 په ارزش سودا وپلوري، ځکه چې همدومره پیسې د کورنۍ لپاره کافي دي چې په همغه شپه ماړه ویده شي. شپاړس کلن کرزی یو له زرګونو نورو ماشومو زده کوونکو څخه دی چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته یې ښوونځی پرې ایښی او د خپلې کورنۍ د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورله غاړې شوی دی. ورځپاڼه وایي چې په پلازمېنه کابل کې بېوزلۍ او د اوږدو کلونو جګړو بې شمېره ماشومان له زده کړو بې برخې کړي او سوالګرۍ ته اړ ایستلي دي. نن سبا د کابل په هر برخه کې د هر عمر ماشومان ښکاری چې یا سوال کوي یا واړه شان پلوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویندوی عزیز الرحمن ریان وایي چې اوس په حال 5 میلیونه هلکان او 2 میلیونه ولکه نجونې ښوونځیو ته ځي، خو ورځپاڼه زیاتوي چې د ښاغلي ریان دا خبره په خپلواک ډول تاییدولی نه شي. ورځپاڼه همداراز لیکي چې په پلازمېنه کابل کې ځینې ماشومان د سهار له لورې ښوونځي ته ځي خو ماسپښین کار کوي. د آشیانه په نوم په غیر انتفاعي پروګرام کې تر 1.5 زر ډېر ماشومان د سهار له لورې درس وایي او د غرمې ډوډۍ له خوړلو وروسته کوڅو ته وځي. د دې پروګرام رئیس یوسف نوابی وایي چې شتمن خلک له هېواده وتلي او بېوزله نور هم نیستمن شوي دي. ایروشیا ریویو خبرونه بیا د داعش له لوري په افغانستان کې پر خنړیو بریدونو لیکنه خبره کړې ده. د اسلامي دولت سختریزي به توپیره افغانان وشتي. تر دې سرلیک لاندې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالي کې د جمعې په ورځ د ماشومانو په شمول د 3 تنو د وژل کېدو یادونه شوې او ویل شوې چې تر دې یوازې یو ورځ وړاندې داعشي سختریزو د 2 خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. د امام صاحب له بریده پرته څو نورې حمله پر شیعه‌ګانو وشوې او طالبان وایي چې د مزار شریف د حمله اصلي طرح چې عبدالحمید سنگریار نومیږي نیولی دی. خبرونه وایي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته بمی بریدونه کم شوي خو داعش لا هم دا ډول بریدونو ته دوام ورکوي. یوریش یاریفیو د امام صاحب په یوه جماعت کې د جمعې د ورځې برید د 2021 کال د اګست له 15 را په دې خوا چې طالبان وخت رسیدلی د کابل د هوایي ډګر تر انتحاري برید وروسته په افغانستان کې تر ټولو لویه حمله بلل ده. د کابل په هوایي ډګر کې 100 افغان ملکیان او 14 امریکایي پوځیان وژل شوي وو. ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د هم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخېدي.
سلام علیکم وسالال مرخبر کوم د لغمان ولایت مرکز څخه ورو دغه بشری کومکونه چې راغلي ټولو سیمو کې توزیع شو. زمونږه کله چارقلانو میږي دغه ته بشری مرستو کارکون کې نه دی راغلي. نو د اسلامي امارات واکونو څخه مې هیله ده چې دغه ته بشری مرستو مسولین راولېږي ترڅو دغه کله سروې او زمونږ غریب او بیچاره ولس دغه مرستو څخه برخمن شي. والسلام خدای پام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اخونزاده ملا بسم الله يم د یرات ولایت به ځای سو مهاجرونو چې تقریبا لزر زیاتو کم کور په شارک سبز او ریګریشن کې زندگی کوي. موږ ته هیڅ مؤسسات کومک نه دی کړی او اوس کله ناکله چې موږ وه دفتر ته ورزو دفتر مؤسسات موږ ته وایي چې والی صاحب پر موږ امر کړی دی چې هیڅ مؤسسات دفتر دی و دغه به ځای سو خلکو ته کومک نه ورکړي او دا هغه بی ځای سوی خلګ دی چې د غور د ولایت او د بادغیس د ولایت د پاریاب د ولایت راغلي دي او اکثر کوچان خلک دي چې زمين او زکی او هیڅ هغه کوم مالداري شه لوشته هغه هم لاړ ورڅخه په دا وچ کالوي کې او موږ نه پېرو چې ولې موږ سره والی سا ولې موږ سره د دفترونه ولې کومک نه کوي موږ د خلکو اقتصاد ډیر سره له خراب دی ډیر ضعیف دی دا زما ژغ دی وټوله غړی ته ورسیږي چې موږ د خلکو سره کومک وسی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دا برخه هم دومره وزن و ریاست نوری له تاسو اجازه غواړم خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ. له نوری اس نوری مننه چې د راپورونو په دې ټولګه کې تاسو ملتیا وکړه. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې خبرونه یو ور بیا. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دوحه کې دیم د قطر د صدر اعظم لمرستیال او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السنی سره وکتل. په دې اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو ټکو خبرې وسوي چې دواړه خواوې لاندې اوربندې سلاسوي. دواړو لورې ژمنه کړې چې د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه په ګډه کار کوي چې د هوایي ډګرونو فعالېدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړې چې په تورخم او نورو سیمو کې ایثار پاتې دي. د سفارت په خبر پاڼې کې نن راغلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایثار افغانان د اپریل تر 19مې د تذکرې په وسیله افغانستان ته سفر کولی سي. د راپورونو پر اساس دمګړې په پاکستان کې ګڼ افغانان ایثار پاتې دي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د دوی د ستنېدو مخه نیسي. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره اوچا وی په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بی سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي. د غیداري پرون په خپل ټوئیټر حساب کې لیکلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خوړه نه لري. د ملګری ملتونو دغه اداري غوښتنه کړې ده چې افغانان باید هیر نه کړای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي. روټرز خبری اژانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه وکړه. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. د وزارت نن په خپل رسمي ټوئیټر کې خبر ورکړی لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنگي وړتیاوې اغیزمنې کړي دي. آزادی رادیو تا غوږ یست. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه پیلېږي. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه. خو تر هغه مخکې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي تذکره لرونکي افغانان کولی سي د اپریل میاشتې تر 19مې خپل هیواد ته ستانه سي. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پر خپل ټوئیټر لیکلې ده. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم ویلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایثار افغانان له دې فرصت څخه په استفادې افغانستان راپور جوړ کړی.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې هغه ایثار افغانان چې یوازې تذکرې لري اوس هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټوټر لیکلي چې د اپریل تر 19مې یعنې را روانې جمعې پورې تذکره لرونکي افغانان د تورخم له لارې افغانستان ته پرېښودل کیږي. محمد صادق لیکلی په عادي توګه یوازې ناروغان د تذکرو په وسیله کولای شي پاکستان ته د اوښتو اجازه ولري، خو په تورخم کې ایثار افغانانو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې پاکستاني چارواکي تذکره لرونکو افغانانو ته هم د ور اوښتو اجازه نه ورکوي. د فیاض او وحید الله په نوم دوو کسانو ازادي راډیو ته وویل
حکومت زمنګ پښتنه دی وکي وروره دغه سي مشکل به تر کومه پورې ځکه دي کې بیمارانم دي او زنانم ده او نارینم دي په دې کې وړه ماشومان دي او دواړو خونه تکلیف ده.
تذکره بندې کړې دي ټول ګیر دی مورم گیر دی ورورم گیر دی ټول گیر دی ورندارم گیر دی مغوا راضی تور غم پور دی بیګش پی تیری بیرته واپس جلال آباد ته جی.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت هم په خپل فیسبوک په یو خبرتیا کې ویلي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې پاکستانی چارواکو ورسره ومنله چې تذکره لرونکو افغانانو ته د تګ اجازه ورکړي. سفارت ویلي په تورخم او د پاکستان په نورو سیمو کې ایثار افغانان دې له دې فرصت په استفادې هیواد ته ستانه شي. د راپورونو په اساس پاکستان په دې وروستیو کې په بیلابیلو بندرونو تورخم، سپین بولدک او غلام خان کې محدودیتونه لګولي. تازه د غلام خان څخه د راپورونو له مخې له درې ورځو راهیسې دا لار تړل شوي چې له امله یې د سوداګرو مالونه دواړو خواو ته دېره پاتې دي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو مشر عبدالله خان ازادي راډیو ته ویلي
خان بارډر د تیر درې ورځې نه بند په ساوه گاډي وی لوړ دي د افغانستان طرفه د پاکستان طرفه د ترانزیت گاډي د پروټه سبزی وغیرہ وغیرہ مات نه دا غشتنه دو چې د میشو ګلم خان بارډر ترانزیت ته مهرباني دا وشي دا بارډر د بندیز نه.
پاکستان په دې ورستیو کې د خوست او کونړ په څو سیمو بمباري هم کړي او تر هغه ورسته په پولو باندې د افغانانو د اوختو راوختو جدي مخه نیولې ده.
The Lobo, Le Maidana.
The image is that, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو لمیدانه یوې بلې اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو مینوالو په روانه خبرونه کې اوري چې د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې خو د ښځو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه یې هم کړې. د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو او ملي لوبډلې په اړه د پاکستان د پخوانی تیز توپ اچونکي عمر ګل نظر در سره شریکو.
پاسټ کې چې وو لکه چې څنګه حمید د دې لپاره یو رول ماډل او شاپور وو.
خو په پیل کې د تیریونۍ مهمې ورزشي پیښې
د افغانستان والیبال لوبډله بهرنیو سیالیو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د آسیا د والیبال فدراسیون د مهالویش له مخې د تېرې شپې آسیایي لوبې د 13 کلنو ښکته لوبغاړو په کټګورۍ کې د ایران په کوربتوب او د آسیایي هیوادونو د والیبال لوبډلو په ګډون په اګست میاشت کې پیل کیږي. همدا ډول د آسیا د مرکزي زون سیالۍ هم د روان میلادي کال د سپتمبر میاشت کې د بنګلادیش په کوربتوب کیږي چې افغانستان د والیبال ملي لوبډله د دواړو سیالیو د تیاری نیسي. د والیبال فدراسیون وایي د افغانستان د 13 کلنو څخه ښکته د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي هره ورځ د والیبال په سټېډیوم کې د دې سیالیو لپاره تمرین کوي. ننګرهار کې د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ریاست لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي، د ننګرهار په کچه د فوټسال سیالۍ چې یوه میاشت دمخه د 11 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په وروستۍ لوبه کې د پایداګوژۍ او ننګرهار کلب لوبډلو په خپلو کې سیالي وکړه او لوبه 3-2 پر وړاندې د پایداګوژۍ فوټسال لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالیو هدف په ننګرهار کې د فوټسال لوبې وده بلل شوې. زیمبابوې له افغانستان سره د کرکټ سیالۍ کوي. د زیمبابوې کرکټ بورډ 13 اونۍ د 2022 میلادي کال د سیالیو مهالویش اعلان کړ چې له مخې افغانستان سره 15 شل اوریزه او 3 ورځنۍ سیالۍ کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ 3 ورځنۍ لوبې چې د ورلډ کپ سوپر لیګ برخه هم ده د جون په 12، 14 او 18 نېټه د زیمبابوې په هراري سپورټس کلب کې وشي. دغه شان به د دواړو هیوادونو ترمنځ 15 شل اوریزې سیالۍ د جون په 20، 21، 22، 23 نېټه په هراري لوبغاړي کې وشي. افغانستان او زیمبابوې تر دې مخکې هم د کرکټ سیالۍ کړې دي چې تر ډېره د افغانستان په بری پای ته رسېدلې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د پاکستان د کرکټ پخوانی تیز توپ اچونکي عمر ګل وایي که افغان لوبډلې ته د نورو هیوادونو له لوبډلو سره د لوبو کولو زمینه برابر شي نو دوی دا وړتیا لري چې سترو لوبډلو ته ماتې ورکړي. ښاغلی عمر ګل اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې له افغان ملي لوبډلې سره د سلاکار بالینګ روزونکي په توګه یوځای شوی. له هغه سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په اړه د افغان کرکټ بورډ د رسنیو د برخې همکارانو خبرې کړي.
جوسف پروګری اسپیشلی یو خدای چې افغانستان کرکټ سمه زر ډیولپمنٹ کو سمه زر پدې لایک ورلد سرکټ باندې سمه زر راغونه ټوټلی دی افورت دی دی کریډټ دی دې سمه چې هارد ورک یا اور آی تھنک مخال افغانستان نه ټیم دی ک نور ټیم تاسو اسوسییټ نور کنټریز چې هغه کم کرکټ کولو هغه د مزر په ورلد کرکټ باندې مزر نور راغله افغانستان یو واحد ټیم دی چې 2000 پر راو تاسو بولینګ باره کې خبرو کا نو مخال پاسټ کې یو لکب جسنګا حمید دی د پاره یو رول ماډل او شاپور او دولت او نور دهند بولرانو چې ډیر خاغي پرفارمنسز وو خو انفورچونټلی حمید سره جسنګا انجری شو او بیا څنګه دا نور بولرانو هغه دم سستین نکو نو اوبویسلی ستاپ په ټیم کې یو رول ماډل پکار جسنګا تاسو سره سپینرز کې راشد دی مجیب دی نبی دی پرفارمنس کې نو د دې وجنه د دې تاسو سره افغانستان ټیم سره سپینر ټایم ټو ټایم سپینر ډیز یاترا خو په حاضر وخت کې کتا سو غوري نو افغانستان ټیم لګ فاست بولرانو سره تاسو ویلې چې لګ سټرګل کوي کتا سو ریسنت پاس کې ورلد کپ کې غوري کتا سو افغانستان سره یو دوه نو فاست بولرانو نو مې به چې هغه پرفارمنسز نور مې امپروف شوي وي خو سټل چې کوم ام کمینګ بولران دي چې کوم مونږ اولیدل نو آی تھنک په دې کې کریډ ټیلنټ شته دی او ان فیوچر آی هوپ چې دې کوچنګ دا هارد ورک کوي څنګه دې محنت کوي چې دې خپل محنت جارو ساتي نو ډاوټ چې افغانستان سره څنګه خپل سپینرز دې دغه شان دي فاست بولر هم رات لیشی ټولو کې ډېر ښه ټیلنټ دی زبردست ټیلنټ دی ما چې سونو مر سره دا اوسه پوره ټایم په دې کیمپ کې زما سره ټایم تیر شو اسپیشلی رښتیا مې چې زه خور ټیم ډېر زیات خوشاله يم ځکه چې دایي کم سکلز دي کم داغي پټنشل دي آی تھنک پای کې یو ښه کرکټر یو ښه فاست بولر سکل او پټنشل شته خو ضرورت سره چې داغي سره ټایم ټو ټایم کار وکړي شي داغي پویا وکړي شي ځکه چې هغه کې ټایم سکل شته دي خو صرف دا لري چې هغه پالش کړي شي هغه ته پراپر د دې په بیک باندې فرست کلاس کرکټ چې د سمو فرست کلاس کرکټو کې دمر بدی ګروم کې او دمر بدی کم چې دا سکل دي دا به نورم زیات انهانس کولی شي خو دې لپاره د دې خمنټورینګ په کار دی اوس پورې خو مونږ چې سمرم دي سره اوس پورې کار کړي دا غي سب سکلز دي بولینګ سکل باندې کار ور سره وکړو سم منټورینګ ور سره وکړو بالکل پلس پوینټ دی عمدغه دی چې دې دې زیات هارد ورک کړی محنت دي سمرم چې دې ته د کار نه وې دی منکې نه د دې کم چویل شي هغه ډیټرمینیشن چې کم دی ټوورډز کرکټ ټوورډز هیز ټیم زما خل ډیر زیات خره او ما د سپدې کې شک نشته دی چې دا لکان چې څنګه دا محنت جاری ساتي او سمه دی محنت کوي نو ډاوټ چې دې کې به ان شاء الله کافی بولران چې دی فاست بولرز دا به اپ کمینګ فیوچر کې به ډیر زر افغانستان ټیم ریپرزینټ کی اگین زه بداوم چې ایکسپیرینس همیشه د پاره امپورټنت وی خو چې سمه دی کرکټ کوي ریڈ بال کرکٹ کی فرسٹ کلاس کرکٹ کی ددی با ایکسپیرینس جاتی کی اور بلدار چ اپورچونٹی جسمر دیت اپورچونٹی ملاوی کی انٹرنیشنل لیول باندی یا ایم ڈومیسٹک جسمر افغانستان ٹیم دا فاسٹ بولران چ انٹرنیشنل لیول باندی کرکٹ کی نو اوبویسلی دی پرفارمنسز کی فرق پم راضی دی مخ کی نورم پرفارمنس کی خو رائٹ نو پدی سٹیج باندی کدا گرے ڈی دی ینگ دی پدی سٹیج باندی ٹیلنٹڈ دی خو ینگ دی خو زدمر ویلشم چې دی الکانو کې دومره پټنشل او دومره صلاحیت شته چې دی کمیونټی ټیم تم دی ټف ټایم ورکول شي او دی میچ ته ګټل شي سنگل هانډډلی
د پاکستان د کرکټ په خوانی تیز توپچون کې عمر ګلو چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې پاړې نظر ورکوه زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی د کرکټ نړیوال شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې خو د خزو د کرکټ د پراختیا او پرمختګ غوښتنه یې هم کړې نور حال په دې راپور کې
د کرکټ نړیوال شورا تیرونی په ویلامیا کې وویل چې د افغانستان په اړه د کرکټ د نړیوال شورا کاری ګروپ خپل راپور وړاندې کړ او میرویس اشرف د افغانستان د کرکټ بورډ تعین سوی استازی پیشنهاد کړی دی. ښاغلی اشرف د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دی چې د طالبانو له راتګ وروسته د مخکینی مشر عزیز الله فضلی په ځای د کرکټ بورډ مشر ټاکل سوی دی. ویلامیا وایي کاری کمیټې بورډ ته مشوره ورکړې چې د کرکټ د نړیوال شورا د ښځو د د پراختیا د څارلو په ګډون د افغانستان د نارینه او د لوبډلې سره مرستې روان دي او ساتي چې نړیوالې لوبې وکړي. د کرکټ نړیوال شورا د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان د کرکټ د مدیریت او نور اړوندو چارو د ارزولو لپاره یو کاری کمیټه وټاکل چې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا هم پکې شامل دی. د دغه کمیټې کار دا دی چې په افغانستان کې به د کرکټ چارې څاري چې مطمئن سي هر څه د نړیوالې شورا د قانون پر بنسټ مختصي. د کرکټ د نړیوالې شورا اعلامیه زیاتوي د افغانستان کرکټ بورډ د ښځو د کرکټ د پراختیا په اړه خپل مسلسل ژمنه تایید کړې او د دې کار د ترسره کولو لپاره به کاري کمیټې ته بشپړ عملي پلان او بودیجه سپاري. کاري کمیټه به حالت څاري او د پرمختګ په اړه به تازه معلومات ترلاسه کوي. د کرکټ نړیواله شورا داسې مهال په افغانستان کې د ښځو د کرکټ په پراختیا او پرمختګ ټینګار کړی چې طالبانو په دې هیواد کې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې له ورزشي، سیاسي، مدني او نورو فعالیتونو څخه منع کړي دي. د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي څو موده مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې به د طالبانو په حکومت کې د ښځو کرکټ ته اجازه نه وي. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړی دی او هر غړی مکلف دی چې د شورا د منشور پر بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. په منشور کې د نارینهوو او ښځو د کرکټ په متوازن پرمختګ او پراختیا ټینګار شوی دی. افغانستان په تیر وخت کې د ښځو د کرکټ لوبډله لرله، خو د طالبانو له راتګ وروسته د هغوی فعالیت بند شو.
و امریدل چې د کرکټ نړیواله شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د ملي کرکټ لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده، خو د خزو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه هم کړې ده. په همدې سره زموږ د دیونې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس رورو می زړه دار چې نه توري دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستون زل کوم ځای را شروع سه زه څه کوم، ما ته څه مشکل پیښ شوی ده؟ کله زدا مسائل را پیدا کی او بدلون کیرولی؟
د تاندې څنګه د خبرونه ما همین هیواد جوړ کړي چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړې او ژورې لري، خو دا لوړې او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې یو وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و بس رورو مې زړه دار چې شي نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره به، خو زه به پکې نه خوشحالېدم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغه سیالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او پاین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر د پاره د خپل وسایل د پاره یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څه ناڅه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي ویریږي حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکو عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر که دی له خپل توانه پورته له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته راپیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي نه وظیفه ورته خوند ورکوي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند ده او کله کله که ورسره کښېنو وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول که یو څوک د دولسم نه فارغ وي پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لیسانس نشو، یو ورسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغورۍ او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تره هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دی اجتماعي زیانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدان د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستان نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایې نه دوه کېږي، په مخ یې نه رڼا کېږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هېڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول خو داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري. مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینې واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېرې ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشباه سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنسي، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکی. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې زده ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي باندې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوي سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی دې په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا دې بدلې کړي، د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډي یا اروی ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د وروپو سره کینی او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم. Oh.
دل تر اغل و دی وی سرندلی بیگا دل تر اغل و دی وی سرندلی آسمان نپی و دل و دی وی سرندلی آسمان نپی و دل و دی وی سرندلی سپین کمیس گلان د مظلوم وینو تاسکی ملنگا واس پیتلے و دیوی سرانجلی ملنگا واس پیتلے و دیوی سرانجلی پکلی کنن بات اسرافیل شبیلے والا بیگا کم چاویش دلے و دیوی سرانجلی بیگا کم چاویش دلے و دیوی saranjale begat taragale wadi we saranjale asman prewatle wadi we saranjale asman prewatle wadi we saranjale خلقوه